بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 12مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 12مه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9مه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې خاص ناروغان د ایران پر ضد د لویدیځ د بایکاټونو قربانیان نومیږي. بیا ورپسې تل پاتې خوشبوئی پروګرام لرو. ورپسې به ګرده میز درته وړاندې شي چې په افغانستان باندې د امریکا د حملې د کلیزې په هکله دی. په دغه ګرده میز کې ګډون کوونکي سیاسي چارو کارپېژاندي ډاکټر علي واحدي او سید رحمان سالار دي. ورپسې به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. خو اوس له لنډې دمې وروسته خبرونو ته راګرځو. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي ایران د بریالیتوب رمز د شیعه او د سنی وحدت دی. په ډیرو هیوادونو کې د هزاره قوم په ملاتړ کې مظاهرې وشوې او امریکا د اوکراین د حملې سبب شوې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اسلامي ایران د بریالیتوب رمز د شیعه او د سنی وحدت دی. ایرنا خبریا جانس راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیباب په بیلابیلو برخو کې د هیواد د بریالیتوب رمز د اهل سنت او د اهل تشیع ترمنځ وحدت وبلل او ټینګار یې وکړ. هم اهل سنت او هم اهل تشیع په سپیڅلي دفاع او داخلي پیښو کې په وحدت او سرښندنې سره پیاوړی ایران جوړ کړ. نن د یکشنبې ورځ د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9مه او د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د یوه روایت پر اساس د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې کالیزه او د وحدت د ونې پیلیدل دي. اهل سنت د ربیع الاول د میاشتې 12مه او شیعه مسلمانان د ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې کلیزه ګڼي. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چې په خپله په اسلامي دنیا کې د وحدت جارچی او منادی و له دغه چارې د اسلامي ډلو د نږدې کولو او د اتحاد لپاره استفاده وکړه، او د دغه دوو نیټو د ربیع الاول د میاشتې له 12مې څخه تر 12مې نیټې پورې وټنې وحدتونه ونموله. د ایران د پارلمان مشر محمد باکر کلیباف د اسلامي شورا په نن ښکاره غونډې کې او له جنډې څخه په مخ کې وینا کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې په مناسبت په درسته نړۍ کې ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړه او د وحدت د ونې درنښت وکړ. کلیباف زیاته کړه، د وحدتونه د اسلامي انقلاب او د ګران ایران د خدمت په لاره کې د اهل تشیع او د اهل سنتو د یوزرتوب عیني ورایښت دی. هغه ویل، دغه وحدت مو په سپېڅلي دفاع په کورنیو پیښو کې تل لیدلی او په هغه ځای کې چې شتون سرشیندنې او د شهید وړاندې کولو ته ضرورت و، هم اهل سنت او هم اهل تشیع وتوانېدل د یو بل په څنګ کې ایران پیاوړی کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیبا بیا ټینګار وکړ، د بریالیتوب راز په ګران ایران کې د ټولو بېلابېلو فرقو وحدت او پیوستون دی. لویدیز د ناروغانو په نسل وژنې سره له ایران څخه غچ اخلي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویان علي بهادوري جهرومي په خپل ټویټر پاڼې کې ولیکل، لویدیز هیوادونه د ناروغانو په نسل کوشش سره له ایرانیانو انتقام اخلي. په ډیرو هیوادونو کې د هزاره قوم په ملاتړ کې مظاهرې وشوې. زمون خبریال راپور کړی، د دنیا په شپږ نوي ښارونو کې د افغانستان ښاریزو په مظاهرو سره په هیواد کې د هزاره قوم نسل وژنه وغندله. د افغانستان د پلازمینې کابل په لویدیز کې د کاج د زده کړې په مرکز باندې ترهګرې حملې چې سلګونو هزاره غړي په کې مړه او ژوبل شوي دنیا ولړزوله، او د امریکا، د آسترالیا، د کاناډا، د جرمني، د نیوزیلینډ، د انډونیزیا په شمول د نړۍ په شپږ نوي هیوادونو کې د افغانستان خریزو په هیواد کې د هزاره قوم په نسل وژنې باندې د اعتراض په ترڅ کې د نسل وژنې په بندولو ټینګار وکړ. مظاهراتیانو د دغه نسل وژنې د ملت نو د پیژندلو او د محاکمه کولو غوښتنه وکړه. تر اوسه د سیاستوالانو، هنرمندانو، د لیکوالانو په شمول په لسګونو داخلي او خارجي شخصیتونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او په تیره بیا د هزاره قوم د غړیو پر ضد د حملو د ختمولو له کمپین سره یوځای شوي دي. د ویلو ده چې د کابل په لویدیز کې د کار د زده کړې په مرکز باندې له ځان وژونکي حملې وروسته د هزاره قوم په نسل کوشه باندې اعتراضونه زیات شوي دي او اوس نړیوال شوي هم دي. طالبانو یو جلی کس نیولی. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي هغه کس نیولی چې ځان یې په جلی مکتوب سره د ریاست الوزرا د مخفي کمیسیون مشر معرفي کړی و. په ننګرهار کې د بختر دولتي اژانس مسؤول قریشي بدلون رسنۍ ته ویلي دي چې د دې ولایت د استخباراتو ریاست موظفینو هغه کس له اسناد او شواهدو سره یوځای نیولی چې ځان یې په جلی مکتوب په ملکي او پوځي ادارو کې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر معرفي کړی و. افغانستان کې د ترکمنستان لخوا د ګازو رسول اسانتیا برابرېږي. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د قانون او پیټرانیوم وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ټاپې پروژې د ګاډو د ګازو د ویشلو طرحه چمتو شوې ده. د افغانستان د قانون او پیټرانیوم وزارت ویان مفتي اسمت الله برهان رسنۍ ته وویل چې له ترکمنستان سره د ټاپې پروژې خبرې جریان لري. جلال آباد ښار کې زرګونو کورونو ته د خوراکي توکیو د ویشلو لړۍ پیل شوې ده. نور حال په راپور کې لرو.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زرګونه کورنیو ته د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د ننګرهار ولایت د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي د جلال آباد په نهګونو ناحیو کې زرګونه کورنیو ته د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې پر مټې له وړاندې څه باندې 24,000 اړمنې کورنۍ په نښه کړې چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره بهرې کورنۍ ته د میاشتې د 4,600 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي د ښار په سترو خوراکي توکو پلورنځیو کې چې له وړاندې ورسره تړونونه لاسلیک شوي ویشل کېږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس وویل تر دا مهاله 11,959 کورنیو دا توکي ترلاسه کړي او د نورو هغو لپاره د ویش لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې له تیر یو کال راهیسې په جلال آباد ښار او د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو د ویش لړۍ جاري ساتلې ده. که څه هم چې د اړمنو کورنیو د معلومولو په برخه کې شکایتونه موجود دي، خو بیا هم لسګونه زره کورنیو د خوراکي توکي ترلاسه کړي دي. ډیری پر دې باور دی چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې له لورې د خوراکي توکو ویش په دې ولایت کې د خوړو د بحران او قحطۍ مخه نیولې ده. د خلکو په باور که د خوړو نړیوال سازمان له لورې د خوراکي توکو د ویش لړۍ جاري نه وای، ښایي ډیری وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی وای. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان تازه ویلي چې په افغانستان کې راتلونکي ژمی 28 میلیونه وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
امریکا په اوکراین باندې د حمله سبب د فارس خبری آژانس راپور کړی، د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل هیواد اوسنی حکومت په اوکراین باندې د روسیې د حمله محرک او ګرامو بلو. په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سبا په اوسنی ولسمشر جو بایدن باندې سخت نیوکه کوونکی دی. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ریئل امریکا وایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې یوه خیپاله او له ریپبلیکن ګوند سره غږمه رسنۍ ده وویل، د اوکراین له جنګ څخه مخکې لا په یوه حل سبب شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین باندې د حملې پرېکړه وکړي. ټرمپ زیاته کړه، که چیرې په پیښې غور وکړو نو وینو امریکا په حقیقت کې د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین باندې حملې ته وهڅوه. روسیې کې د امریکا ضد مظاهره وشوې. زمون خبریال راپور کړی د روسیې په پلازمېنې ماسکو کې د امریکا د سفارت مخته د امریکا ضد مظاهره شوې دي. مظاهره چانو د روسیې په پلازمېنې ماسکو کې د امریکا د سفارت مخته پر غونډه سره د امریکا د شورونو ورکړل او د واشنگټن اقدامات یې پکلا کا وغندل. په دغو مظاهرو کې ګډون کوونکو د غراس په لاسونو کې د روسیې او د بیلاروس هیوادونو بیرغونه لیږدول او د سرمیټ ستراتیژیکو توغندۍ عکسونه هم له ځانونو سره وړل. د جرمنی خلکو د حکومت ضد مظاهرې وکړې. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د جرمنی خلکو د حکومت په سیاستونو باندې اعتراض کې په پلازمېنې برلین کې مظاهرې وکړې. د جرمنی په زرګونو خلکو چې پکې د جرمنی لپاره د الټرنیټو خیپاله ګوند ملاتړي هم شامل وو په برلین کې د رایشټاک په نوم د هیواد پارلمان د ودانۍ مخته پر غونډه سره په اوکراین کې د جنگ په پلمه د روسیې پر ضد بایکاټ لګولو کې د جرمنی د حکومت په سیاستونو او د ګازو د برېښنا دوبۍ د زیاتې دا پښمول د بیساریو ګرانۍ په حق له اعتراض وکړ. د جرمنی لپاره د الټرنیټو خیپاله ګوند مشر ټینو چوروپالا د اعتراض کوونکو په ټول کې د جرمنی حکومت د خلکو غوښتنو ته په بیپامۍ تورن کړ او وی ویل د برلین حکومت د روسیې پر ضد بایکاټونو په لګولو سره جنگ د جرمنی سرحدونو او د خلکو د ژوند داخل ته راوړی دی. جرمنی د ناټو په پیاوړي کولو ټینګار وکړ. رویټرز خبری آژانس راپور کړی د جرمنی د په وزیر کریسټین لامبریش ټینګار وکړ ناټو باید د روسیې په مقابل کې د ځان د ساتلو لپاره ډېر اقدامات وکړي. هغې په لیتوانیا هیواد کې د جرمنی له دیرا پوځیانو سره په کتنی کې وویل یو شی مسلم دی او هغه دا چې اوسنی حالات په دې معنا دی چې موږ باید له یو بل سره ډېر اقدامات ترسره کړو. د فرانسې مظاهره چانو له ناټو څخه د وتلو غوښتنه وکړه. فرانسې خبری آژانس راپور کړی د فرانسې پر لسګونو زرو خلکو د انکبلاسیون او د ژوند لګښتونو په زیاتېدا باندې اعتراض کې په پلازمېنې پاریس کې مظاهرې وکړې او له ناټو څخه د فرانسې د وتلو غوښتنه یې وکړه. په داسې شرایطو کې چې په اروپایي هیوادونو کې د انرژۍ د بیو د ډېرې زیاتېدا پر ضد اعتراضونه ترسره شوي دي د فرانسې خلکو په پاریس کې له ناټو څخه د خپل هیواد د وتلو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا لومړی وزیر په خلکو کې محبوبیت لري. بلومبرګ ټلویزیون راپور ورکړ د یوې نظر سنجي د پایلو پر اساس د بریتانیا لومړی وزیر لیز ټراس د خپل پالیه د یوازې یو میاشتې په تیریدا سره په دغه هیواد کې په تیرو لومړی وزیرانو کې تر ټولو کم محبوبیت لري. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو اوس به وایي سیاسي تبصره درته وړاندې کوي چې خاص ناروغان د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د لویدیز د بایکاټونو قربانیان نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویان علي بهادر جهرمی ویل لویدیز د ناروغ کسانو په نسل وژنې سره د ایران له خلکو انتقام اخلي. هغه په خپل ټویټر پاڼې کې ولی کال په 1390 هجری لمریز کال کې د ایران د تلسمی بیماری او یا ناروغان، په 1390 هجری لمریز کال کې نوي بیماران، په 1499 او 1400 هجری لمریز کال کې 140 ناروغان د امریکا د بایکاټونو په وجه مړه شوي دي. په دغه شمیر باندې باید د ای بی ناروغۍ بیماران او خاصو درملو ته ضرورت لرونکي کسان هم ورزیات کړو. د ایران د حکومت د ویان دغه څرګندونی ځل بیا په ایران کې د سلامتی او د ناروغانو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د غیر قانوني او د یو اړخیزه بایکټونو نیخ په نیغ اغیز ښیي. دا په داسې حال کې دی چې لویدیځ هیوادونه ادا کوي درمل هیڅکله د بایکټونو په پیرس کې نه وو، خو په عمل کې د بانکونو په بایکاټ او د پیسو په مبادلاتو کې په رامنځته شویو مشکلاتو سره په خاصو او سختو ناروغیو باندې د اخته کسانو لپاره د درملو برابرول سخت او په ځینو مواردونو کې ناممکن شوي دي. د امریکا د دغو بایکاټونو نتیجه په ایران کې د ای بی ناروغان په سرطان بیماری او تلسمی ناروغۍ باندې ککړ پر لسګونو زره ناروغان د ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په حقیقت کې په درملو دوایان او تجهیزاتو باندې د نه بندیز په حق لام د امریکا له ادا سره سره ډیری بانکونه موسسي او شرکتونه د احتمالي سزا کېدا له ویرې څخه له ایران سره په تجارت کې ډیر محتاط عمل کوي. د بیلګې په توګه د سویډن هیواد مونلیکا شرکت د امریکا د بایکاټونو په دلیل په ایران کې د ای بی بیماری د ناروغانو لپاره د طبي پټیو لاستولو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې په ایران کې د ای بی ناروغۍ کبو 1200 ناروغان طبي پټیو ته سمدستي ضرورت لري. د ایران پر ضد بایکاټ اغیز یوازې د ای بی ناروغۍ په ناروغانو پورې محدود نه دی، بلکې په تلسمي ناروغۍ ککړ کسان او په نورو خاصو بیماریو باندې ککړ کسان هم د دغو بایکاټونو په نتیجه کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ایران د تلسمي ناروغیو د ټولنې د مدیر پلاوی غړی عوامل مدیر یونس عرب د تلسمي د ناروغیو د درملو د تامینولو حالت په اشاره سره په دې خبرې باندې ټینګار سره چې مطالعاتو ښودلې ده چې د تلسمي بیماری له 100 تر 35% پورې ناروغان د مصرفي درملو د ډول ډول والی په تناسب د ایران د تولید شوي درملو د استعمالولو امکان نه لري. وویل د ایران پر ضد ظالمانه بایکاټونو د تلسمي د بیماریو د درملو واردولو د امکان نشتون ممکن و چې د تلسمي په ناروغانو کې یوه نسل وژنه رامنځته شي. باید توجه وکړو چې د ایران د تلسمي ناروغۍ 8000 کسانو د امریکا د بایکاټونو په وجه تاوانونه لیدلي دي او ډیر کسان پکې مړه شوي هم دي. پر دې اساس د ایران په ضد د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه چې نورو هیوادونو ته په ګواښ کولو او د ناروغتیایي او د درملیزو مرکزونو په تجهیزولو او د خدماتو د وړاندې کولو او د خاصو د سمدستي درملو له خرڅولو او د لیبراتوار د تجهیزاتو د انتقالولو له مخنیوي سره یوځای دي، د ایران د خلکو په سلامتیا باندې منفي اغیز اچولی او د ډیرو ناروغانو د مړ کېدا سبب شوي دي چې دا د امریکا او د هغې د همتړونه هیوادونو د بشري ضد کارچار او د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ ښکاره نمونه او بلګه ګڼل کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو د راپورټرانو لخوا ډیر راپورونه خپره شوي دي چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو ضد دغه کارچار په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ایلینا دوهان له بشري حقوقو د ګټه پورته کولو پر اساس د یو اړخیزه قهریا اقداماتو په منفي پایلو باندې د غور لپاره ایران ته د خپل سفر په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي و بایکاټونه د ایران د خلکو د سلامتیا په نظام باندې د پام اړه اغیز لري. هغه شی چې پر ما یې اغیز وشینده د ایران د سلامتیا په نظام باندې د بایکاټونو اغیز و، ما د ایمرجنسۍ له ناروغانو هغو کسانو سره چې له جنیټیکي او سرطان ناروغۍ څخه کړېږي خبرې وکړې. نتیجه دا چې د ایران خلک مناسبو درملو ته لاسرسی نه لري. د بشری حقوقو فعالان او سلامتیا د حوزې متخصصان د امریکا د حکومت غیر قانوني او یو اړخیزه بایکاټونه د ایران د خلکو پر ضد د واشنگټن د حکومت پټ او خاموش جنایت ګڼي چې په تیرو 2 کلونو کې په هدفمند ډول په تیره بیا د درملو په برخه کې دوام لرلی دی. د ایران د حکومت ویان په همدې دلیل ټینګار کړی دی لویدیځ هیوادونه د بیمارانو په نسل کوشش سره د ایران له خلکو د انتقام د اخیستلو په حال کې دی. تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانې خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمې کلون اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې د فلسطین هیواد د غصب د لوی غمیزې او د سهونستي سرطاني دانې په اکله د هغه حضرت یو لنډه شان وینا در اورو چې پکې آیت الله خامنه‌ای د دغه غمیزې اصلي مجرم او عامل لویدیز دولتونه او د هغوی شیطانی سیاستونه ګڼي. لومړی خبره د فلسطین د غصب د لوی غمیزې او د سهونستي سرطاني غدې د جوړېدو ده. اوسنۍ زمانې ته په نږدې وختونو کې د بشر په جنایتونو کې یو جنایت هم دومره زیات او سخت نه دی. د یو هیواد غصبول او له خپل کور اور او پلرینی ټاټوبی د هغې د خلکو د همیشه لپاره وستل، هغه هم د جنایت او د قتل او د نسلونو او فصلونو د هلاکت او تباهۍ پشان په ډیرو بوژنوونکو جنایتونو سره، او د دغه تاریخي ظلم د لسګونو کلونو دوام په حقیقت کې او په رښتیا چې د انسان د سخت زړهتوب او شیطان صفتۍ یو نوی ریکارد دی. د دغه غمیزې اصلي عامل او مجرم لویدیز دولتونه او د هغوی شیطانی سیاستونه وو. هغه ورځ چې د لومړي نړیوال جنګ فاتحو دولتونو د لویدیز آسیا سیمه یعنی د عثماني حکومت آسیایي حدود تر ټولو د لوی جنګي ولکې په توګه د پاریس په کانفرانس کې په خپلو کې ویشل، د خپلې دایمي سلطې د تضمین لپاره یې د سیمې په زړه کې یوې امنې اډې ته ضرورت تر پخوا زیات احساساوه. انګلستان له دې کلونه مخکې په بلفور طرحې سره د دې زمینه برابره کړې او د یهودي زورواکانو او شتمنانو په ملګرتیا یې د سیهونیزم په نامه د یو بدعت د اجرا لپاره لاره هواره کړې وه او اوس یې عملي زمینې برابرې دی. له هغه کلونو یې ورو ورو د دې سریزې برابرې کړې او آخر هم له دوهم نړیوال جنګ وروسته د سیمې د دولتونو له غفلت او بوختیا په استفادې سره یې خپل گزار وکړ او یو جعلي رژیم او بې ملت دولت سیهونیست اعلان وکړ. کلون اوریدونکو، اوس هم د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه یادګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو و محترم اوریدونکو، زموږ نیکې پرزوینې ومنې عزیزانو، د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تیره جمعه د تری د میاشتې 15 په افغانستان د امریکا د ظالمانه یرغل له 1 کلیزې سره برابره وه. امریکا او متحدانو یې د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 10 له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د امنیت د تامینولو په پلمه په دغه هیواد برید وکړ. د امریکا عسکر په نهایت کې په افغانستان کې لشل کالنی واک او بشمیره جنایتونو ورسته او د افغانستان د اقتصادي او روغتیايي بیخ بناو لورانولو ورسته د تیر میلادي کال د اگست په میاشت کې په شرم او ماته خوړلو سره لدغه هواده وتختیدل. د طالبانو حکومت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره په دغه موده کې د امریکا او د ناتو د ځواکونو د جنایتونو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکې د شل کلن نیواک په موده کې ل یو او یا زره زیات افغان وګړي د امریکې د جنایتکار عسکرو له لوري وجل شوي دي. لوی دي درسنه یو د نیواک په موده کې د افغان ملکیانو د وجلې د شمیر په کم خودلو سره تل ویلي چې هغوی په افغانستان کې په مختلفو زمینو من جمله د بشري حقوقو او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ځینې لاسته راوړنې درلودلې، خو په حقیقت کې امریکایان او ملګري یې په داسې یو حالاتو کې له افغانستانه ووتل چې دغه هیواد د هوایي بریدونو ناامنیو او چاودنو د عمله په کنډوالې بدل شوی و. که څه هم امریکا ادعا کوي چې په افغانستان باندې یرغل پای ته رسیدلی، خو اوس هم افغانان د امریکا د بی پیلټ الوتکو له بریدونو خوندي نه دي او د امریکا بی پیلټ الوتکې لا هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د افغانستان نه د امریکایانو په وتلو سره د امریکې د نیواک د پایلو پټ اړخونه اوس هر ورځ راښکاره کیږي. یو مسله هم دغه د افغان وګړو د وجل شمیر دی. غربي رسنیو تر دې د مخه ډیر کم شمیر یاد کړی و، خو د طالبانو په بیانیه کې د امریکې له لوري د افغان وجل شوي ملکیانو شمیر یو او یا زره کسان یاد شوی دی. دا په دې معنی ده چې امریکایانو لویدیځوال د دوګونی سیاست په چلولو سره د افغانانو ژوند هیڅ ارزښت نه ورکوي او نه غواړي د خپلو جنایتونو ځواب ورکړي، بلکې د هغوی د پټولو او واړه خودلو هڅه کوي. موږ به د امریکایانو د یرغل د سپیره کلیدې په مناسبت نن په ګردی میز کې د امریکا او د هغې د ملګرو جنایتونه او افغانستان ته اوختي زیانونه وڅېړو. په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا کوي د سیاسي چارو ماهر ډاکټر سیف علي واحدي او د افغانستان او د سیمې د مسایلو کارپوه او جرنالیسټ ښاغلی سید رحمان سالار. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب علي واحدي په خبرو سره پیلو. ډاکټر صاحب، د افغانستان د امریکایانو له وتلو وروسته په هر څو میاشتو کې په دغه هیواد کې د امریکایانو او ناټو د جنایتونو نوي راپورونه خپریږي، او له دې ټولو سره سره لویدیځوال هڅه کوي په افغانستان کې ځان ته د لاسته راوړنو په تعریفولو سره د خپلو جنایتونو له ځواب ویلو ډډه وکړي. فکر نه کوي چې باید نړیوالې او سیمه ییزې حقوقي خپلواکې ادارې په افغانستان کې د ترسره شویو جنایتونو د څېړلو لپاره لاس په کار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو د تاسویل د امریکا او ناتو د حملې څخه تقریبا دغه تیره جمعه چې د تل د میاشتې 15مه د دوه دو حملې یو شتمه کلیزه وه چې په دغو دوو لسیزو کې موږ ګورو چې امریکایانو هغه ادعایې چې کړې وو چې موږ غواړو په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د تروریزم سره مبارزه وکړو، په افغانستان کې امنیت سره وکړو، افغانستان ته رغونې وکړو، او د مخدرو موادو او داسې د خلکو د رامش او د هغو د غوښتنو په اړه مثلا موږ هلته یو سره فعالیتونه وکړو. په دغو ادعاګانو سره سره متاسفانه چې نه امنیت رامنځته راغلی او نه افغانستان رغونې مسله رامنځته او نه مخدر مواد کنترول شو، سربیره پر دغو هغه کارونه چې متاسفانه د افغانستان په ضرر او هغه خورا مهم مسله د عامو خلکو وژل کېده وو چې دوی په دوو لسیزو کې په مختلفو پلمو مثلا عملیات اجرا کول، د شپې عملیات، هوایي بریدونه، چې په دوو عملیاتونو کې زیاتره عامو خلکو ته او بېګناهو خلکو ته او ملکي خلکو ته خورا سخت زیانونه ورسېده. او په دغه ورځو موږ ګورو چې طالبانو د دغه کلیزې په مناسبت، یعنی د امریکا پر افغانستان د امریکا د برید د کلیزې په مناسبت اعلامیه بیانیه صادر کړې. په دغه بیانیه دوی وویل چې تر یو او یا زرو زیاتر کسان افغانستان ولست ملکل په دوی پخپل او عمل کې دوه موافق نشر په دې برځای چې دا مسائل بیان کې دوی وایي چې موږ د تاسوول چې موږ په افغانستان کې یو ځینی موافقتونه برایون او لاسوول موږ لرو چې دا یو لوی او بې ځای ادعا ده. سره سره شاید د دوی په اند هغه برنامه او هغه پروګرامونه چې دوی د لودي چې مثلا د خپل د سیالانو سره لکه چین او ریس روسي سره امنیتي او سیاسي مقابله وکړي، یا د اسلام سیتیزي په اړه هم په افغانستان کې هم د جمهور اسلامي ایران سره سره بند پروګرامونه درلود، چې په هغو پروګرامونو کې هم دوی الحمدلله موافق نسل او د دې د افغانستان اشغال او د دوی دغه دوه لسیزه نامشروع واکمنېدو او حاکمیت د دې سبب سول چې عام خلق ته ضرر ورسېږي. او موږ ګورو چې د افغانستان شتمنۍ لوټول او ځینې غربي منحرف فرهنګ او کلتور ترویجول او د اسلام پر ضد مثلا ناوره او بې ځای او نامشروع فعالیتونه اجرا کول، دا د دوی هغه ثمرارسترافلوز لپاره د دوی لپاره ده او د افغانستان د ولس لپاره یو خورا لوی زیان او یو خورا لوی جنایت امریکایان او ناتو مرتکب شوی.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علی واحدی. همدا پوښتنه به د تکړه جرنالیسټ او شناندی ښاغلي سید رحمان سالار نه وکړو. سالار صاحب، تاسو څه وایئ؟ دا چې امریکایان خپل جنایتونه هیروي او ځنې لاسته راوړنې ځانته تعریفوي، آیا اوس هغه وخت نه دی را رسېدلی چې نړیوالې او سیمه ییزې حقوقي ادارې د دغو جنایتونو د څېړلو لپاره لاس په کار شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ښکاره خبره ده تاسو ته او ټول نړیوالو ته، په ځانګړې توګه د افغانستان ولس ته، چې امریکا په ډېرې سپین سترګۍ سره د افغانستان پر خاوره پوځي یرغل وکړ، هلته یې خپل شل کلن وحشي یرغل سره په زرګونو افغانان بې کوره کړل، شهیدان یې کړل، اقتصادي روغتیایی او نور اقتنایی بنسټونه یې ونړول، له منځه یې وړل. تر ټولو مهمه دا چې هلته یې شته نظام په خپل یرغل سره له منځه یوړ، او بیا یې شل کاله په افغانستان کې دغسې وحشتونه وکړل چې اصلا بشر او بشریت د هغې په یادولو د شرم احساس کوي. دا چې دغه تلفات یا دا زیانونه به څومره وو دقیق زه نه شم ویلی، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان حکومت دغه شمیر د ملکي تلفاتو ښودلی، مګر زه خپله شخصا په دې نظر یم چې دغه شمیر تر دې هم څو چنده زیات دی، ځکه په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې دقیقه سروې وجود نه لري او د دې زمینه هم نه وه مساعده چې د دو ټولو ملکي تلفاتو شمیر د دقیق په ډاګه شي، ځکه رسنۍ د امریکایانو په لاس کې وي یا د امریکایانو د پلاویانو په لاس کې وي. د هغوی هڅه دا وه چې دغه تلفات او د خپلو جنایتونو دغه بڼه کمه وښیي، هغه وحشتونه چې دوی کړي دي د هغه لږ وښیي. یوازې زه خپل کلي کې چې تاسو ته مثال وښایم، زموږ په کلي کې تر سلو زیات ملکي کسان شهیدان شوي دي، نو د افغانستان ټول کلي کې سل کسان متوسط ډول حساب کړي دا تر سل زرو هم زیاتېږي. په داسې حال کې چې د امریکا په بریدونو کې بشپړ داسې پېښې هم شوي دي چې بشپړ ډول څو کلي د منځه تللي دي، هېڅ پاتې کې هېڅ وګړي نه دي پاتې شوي. تاسو ته دا ډېرې پیښې حتما معلومې دي په رسنیو کې دا ډېرې منعکس شوي دي سره له دې چې امریکایانو دغه پیښې پټولې خو بیا هم هغه څه چې د دوی د رسنیو نه راوتلي دي هغه دې که سړی حساب کړي دغه شمېر ته سلګونو زرو کسانو هم زیات دی.
ډېر مننه کوو د ښاغلي سید رحمان سالار دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې به یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولی شي. خپل بحث ته دوام ورکوو له ښاغلي ډاکټر علي واحدي سره. ډاکټر صاحب، په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو پلمه د ترهګرو سره مبارزه وه چې په ترس کې د بشري ارزښتونو او ډیموکراسۍ په څیر انساني شعارونه هم ورکول، خو په افغانستان باندې د مرګونې هوایي بریدونو او د ملکیانو د وجلې توجیه یې له ټیروریزم سره د مبارزې تر عنوان لاندې کوله. اوس وینو چې په افغانستان باندې د امریکې له بریده ورسته نه یوازې دغه هیواد کې د ترهګري له منځه تللې نه ده، بلکې په زیاته اندازه پیاوړې شوې. یعنی امریکایانو افغانستان د سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدل کړ. تاسو څه فکر کوئ، ترهګرۍ سره د امریکا مبارزه له لوی سره دروغ و، بلکې امریکایان خپل د ټیروریزم د دودولو په لټه کې وو او د عراق او سوریه په څیر افغانستان سره هم دغه کار کړی دی؟
بل او استاد ډاکټر فرانشاد کاملا صرف کی، ځکه چې موږ ګورو چې په دغه ولول سیز کې هم دوی د ترګړی د سر مبارزه او بانه و یو لوی او بې ځای او درواغ ادعا و، ځکه چې موږ ګورو فصله دی چې دوی له افغانستان په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شو او د افغانستان څخه وتښتېدل او د دې پر ځای چې افغانستان ولس یو خپلواک ولس پاتې نه سي او په هغه کې یو اسلامي نظام رامنځته نه سي، موږ ګورو چې په خورا پراخه ډول په دغو یو کال کیږي چې امریکایان د داعش هغه تروریستي ډلګۍ چې لکه په خوا افغانستان د سوریې او عراق څخه اورې منتقل کړي و، پس له دې چې دوی له افغانستان څخه وتل، موږ ګورو چې د داعش هغه تروریستي فعالیتونه خورا پیاور شوی دی او پراخ شوی دی او خورا لوی جنایتونه تر سره کې دا داسې معلومیږي چې د دوغو د داعش د عملیاتو اصلي عامل دا دی چې د امریکا لخوا دوی هم نظامی او امنیتی او مالی او شتمنی دوی ته ورکول کیږي، چې دوی مثلا د امارات اسلامي په دغه ورځو کې فعالیت وکړي او داسې وشي چې په افغانستان کې ځکه چې امریکایان داسې نړیوالو ته د افغانستان ولسته دا وشي چې موږ چې ونیو نو هلته امنیت امکان نشته او هلته د ترغی او د مترغی واد پایس نسی کولی یو اسلامي واد زموږ د واکمن څخه خلاصه هلته بریا حاصل کړي. دا خو نو داسې معلومیږي چې دوی درواغ وایي، یعنی دوی د تروریزم څخه د یو ابزار په توګه د اسلامي او د خپلواک ملتونو ولسونو په ضد هغه څخه مثلا بې ځایه استفاده کوي. نن ورځ موږ ګورو دغه شخړې او دغه ناامني او دغه جنایتونه چې د داعش د لګي لخوا په افغانستان کې تر سره کیږي دا کاملا افشا شوی دی او په زلونو زلونو اسناد امارت اسلامي ته راسره راغلي دي چې د دوغو جنایاتو عاملان چې داعش دی مونته د امریکا په لاتر سره دا په افغانستان کې تر سره کیږي.
مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. سید رحمان سالار صاحب، تاسو راته وایي دا چې امریکا په اوله کې دا ادعا کوله چې له ترهګرۍ سره مبارزه او ځینې نور شعارونه په افغانستان کې د دې اهداف و، خو ګورو چې د دې لتلو ورسته بیا هم د داعش په شانډله په افغانستان کې فعال ده. آیا فکر نه کوي چې امریکا په اصل کې د ترهګرۍ د دودولو او د گاونډیانو د ګواښلو لپاره دلته راغلی و؟
بل حقیقت تا دی چې امریکا خپل طرحګره و طرحګره ده. کوم اقدامات چې امریکا چیرته کړی هغه ټول د طرحګرۍ تعریف جوړوي. زه نه پوهیږم چې طرحګرۍ ته د تاسو تعریف څه دی د طرحګرو نه او د هر چا بیل تعریف دی، خو واقعیت دا دی چې امریکا خپله طرحګره وه. د دوی په وتلو سره په افغانستان کې طرحګرانه اقدامات هم ختم شوي دي. دا طبیعي ده چې ځینې پېښې کې دا په هر هیواد کې ممکن دي، حتی په همدغه خپله پرمختللې امریکا کې، اروپایي هیوادونو کې، پاکستان کې، ایران کې، په هند کې، په هر هیواد کې ممکن دي دا چې ځینې پېښې کې چې هغه کې ولسي خلک په نښه کېږي. نو تر ډیره یعنی په کل کې ویلی شو چې اوس په افغانستان کې طرحګري ختمه شوې ده، ځکه چې امریکا دلته ماتې شوې ده. نور به امید دی چې امریکا د تل دپاره پر افغانستان او بلکې په هیڅ اسلامي هیواد د یرغل لپاره زړه ښه نه کړي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د حالاتو په تیره بیا د تری د میاشتې د 15 په موضوع چې په افغانستان کې د امریکې د ظالمانه یرغل له 1 کلیزې سره سمون خوړه، په دې مناسبت مو د تهران ریډیو نه د ډاکټر صیب علی واحدی او ښاغلي سید رحمان سالار نظرونه واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرنی ورځپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې دغه ورځپاڼه په خپل انټرنیټي سایټ کې نن په غټو انځورونو په چاپولو سره په تهران کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مرکزونو د نوي تعلیمي کال په پیل ده. د تهران په الزهرا پوهنتون کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د شتون خبر ته ډیر انعکاس ورکړی دی او د هغه لکولې لیکلي دي د نجونو د کار روزګار د اندېښنو ختمول د حکومت دنده ده. ورځپاڼې لیکلي دي د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د تهران د زهرا پوهنتون په دستورو کې د خبرې ته په اشاره سره چې اوس د هیواد په محصلینو کې 80% انجونې زده کړې کوي، په دې زمینه کې له علم او زغم سره د څېړنیز او تحقیقونکي روحیې څخه د خزینه محصلینو لا زیاته برخمنې ده اغېز شیندونکې وبلله. هغه دغه راز په خپل وینا کې ویلي د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه په وروسته کلونو کې میرمنې د ایران په پوهنتوني ډګرونو کې ډېرې وځلې دي او حتی وتوانې دي خپلې توانمنې په نړیوالو ډګرونو کې هم نندارې ته وړاندې کړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د افغانستان طالبانو افغان جنو ته اجازت ورنه کړ چې خپل د خوښې وړ پوهنتوني او تحصیلي څانګې وټاکي. ورځپاڼې لیکلي دي په افغانستان کې د طالبانو د افراط او تفریط له مخې انجونو ته اجازات نه دی ورکړل شوی چې د کنکور په امتحانونو کې پوهنتون ته د داخلېدو لپاره هغې تحصیلي څانګې ټاکنه په خپل خوښې سره وکړي چې د هغوی د خوښې وړ وي. د پوهنتونونو لپاره د عمومي کنکور امتحانونه د افغانستان په درو درشو ولایتونو کې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې دي چې تر درو ورځو پورې دوام لري. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو د وزارت د امتحانونو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي سږ کال د عمومي کنکور امتحان به په هرات ولایت کې د ګډون کوونکو شمیر ته په پام سره تر درو ورځو پورې دوام ومومي. ښاغلی خاموش دغه راز ویلي دي دغه پړاو په امتحان کې به کابو 1,500 کسان ومنل شي چې په هغو کې 35% انجونې دي.
قدر منو اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهانو ورسپانه ده چې دغه ورسپانه هم په خپل لومړی مخ کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مرکزونو د نوي تعلیمي کال د پیلېدا په دستورو کې په الزهرا پوهنتون کې د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی خبري راخستې او لیکي زموږ د هیواد پرمختګ د نورو په خوښیو او یا غصې پورې محدود نه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي چې علم او پوهه د توانمنۍ او قدرت یوه مهمه مؤلفه ده او ایران نن سبا له ډیرو زیاتو بندیزونو سره سره په مختلفو علمي او صنعتي زمینو کې حیرانوونکي پرمختګونه کړي دي او دغه لاره به همغه شان به انشاءالله دوام ومومي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز په وروستي او بلواو کې د دوښمن د پښو پل ته په اشاره سره ویلي دوښمن خیال کوي چې په پوهنتون کې خپل موخي او خواهشات تعقیب کړي خو له دې غافل دي چې استادان او محصلین ویشي او د دوښمن د باطلو خیالونو د پوره کېده اجازه په ور نه کړي او حتمان به د عمل او پوهې په ډګر کې هم د نورو ډګرونو په شان دوښمن ناکام شي. رئیسی همدارنګه په ایران د خپلو شرطونو د تپلو لپاره د دوښمن هڅې او د بندیزونو په ختمونکو خبرو اترو کې د ایران د حکومت د منطق په بیانولو سره ټینګار وکړ. تهران لام هغه پیله اعلان کړي د خبرو اترو لمیزه به شاتګ و نکړي خو عزتمنو او له احترامه ډکو خبرو ته به پابند ووسی او وست ایران د اسلامي جمهوریت منطق په دنیا کې منل شوی. د ورسپان بیا په نورو خبرونو سره لیکي چې د وحدت د اونۍ پر رسیدو سره د یمن د خلکو میلیونی لاریونونه پیل شول. د دریو عربستاني شاریزو اعدام د بیل سلمان د طرحې د مخالفت په جرم سره د تیلي جګړې د خطر ټلۍ وکرنګېدله. امریکایانو د سوریې د تیلو نور 50 کامیونونه غلا کړل او سهوانستانو په لویدیځ غاړه کې بیا د فلسطینیانو د وژلو لړۍ پیل کړل چې دغه خبرونه د دغه ورسپانې نور خبرونه دي.
خوږو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستې دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د افغانستان د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې لیکلي دي د سی این این ټلویزیوني چینل په یو راپور کې ویل شوي دي چې د افغانستان په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن زواهری تر وژل کېدو وروسته په لومړي ځل په لوړه کچه د قطر په دوه کې د امریکا او افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ خبرې اترې شوې دي. سی ان ان خبری چینل د ځینو باوري حکومتي سرچینو په حواله ویل دي سپینې ماڼۍ په دغه ناستې کې د ګډون په مخې سره د امریکا د استخباراتي ادارې مرستیال او د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په ګډون دوه ته یو پلاوی لیږل دي. ورځپاڼه مخکې کې په راپور کې راغلی دی دغه راز د کابل په پلاوي کې د نورو کسانو ترڅنګ د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د استخباراتو د ادارې مشر عبدالحق وسیق هم شامل دی. سرچینې زیاته کړې ده په دې لیدنې کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم ګډون درلودلی. ورسپانه بیالی کی پراپور کې مخکې ویل شوې دي چې لاتیر یو کال راهیسې د امریکا او د افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ ناستی شوې دي، خو د القاعده د مشر ایمن زواهری تر وجل کېدو وروسته دا لړۍ تر یو حده درېدلې وه. د راپور له مخې د قطر په دوحې کې په وروستۍ ناستی کې د امریکا د استخباراتي ادارې مرستیال ډیوډ کوهن، د طالبانو د استخباراتي ادارې د مشر عبدالحق وسی په مشرۍ سره د کابل دغه پلاوی سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې باندې خبرې کړې دي. تر دې دمه د امریکا او د افغانستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه مخکې بیا لیکي د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړې چې لوګي سره د کابو نیمایي افغانانو د مخامخ کېدا له امله د دوی په مینځ کې د ویروسي ناروغیو د خپرېدا امکان زیات شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې په وینا د افغانستان په 40 میلیونه خلکو کې 18 میلیونه او 9 لکه په لوړه کچه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دی چې په نتیجه کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډیره زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې له راپور سره سم په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او د ستمبر تر وروستۍ پورې له 5 کلونو کم 40,000 ماشومان د کافي خوړو د نه درلودلو له امله روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې مخکې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د روغتیایي نظام د سکوت خبر ورکړل شوی و.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د پروګرام د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو د حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.